په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې انحصاتخ پرونو په دې اخیرنۍ خبري ګړای کې زه هارون بچا سلام درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمیر سمیزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې دروو. خبرونه له اسرار عالم مومند او
د پاکستان حکومت وایي د قبایلي سیمو ټول کډوال به د روان کال د نومبر میاشتې تر پایه پورې خپلو کورونو ته ستانه کړي. مرکزی حکومت د خیبر پختونخوا حکومت ته د بجلی خالص منافع په مد کې د 25 ارب روپو ورکولو منظوري ورکړي او د کابل امنیتي چارواکو تایید کړه چې شپږ وسلوال مخالفین د ترهګریزو فعالیتونو په جرم په کابل کې نن په دار ځړول شوي. او زه خبرونو تفصیل. د پاکستان حکومت وایي د قبایلي سیمو ټول کډوال به د روان کال د نومبر میاشتې تر پایه پورې خپلو کورونو ته ستنوي. پرون په خبر ایجنسۍ کې یوې دستوري ته په خپله وینا کې د خیبر پختونخوا ګورنر اقبال ظفر جګړه وویل په قبایلي سیمو کې د کامیابو پوځي عملیاتو په نتیجه کې امن قائم شوی. نوموړي زیاته کړه قبایلي سیمو کې باید تعلیم او صحت ته لومړیتوب ورکوي.
دی نومبر اخیر ته به ټول څومره خل ټی ډی پی سی یو څومره چې بېکوره شي وو هغه ټول به کښېدي د نومبر اخیر ته خپلو کورونو ته واپسي. تاسو ته دې مبارک وي.
یاري بي چې په خبري سیمو کې د پوځي عملیاتو له وجې په لکونو خلک کډوال شوي. دوی وایي کورونه بازارونه سکولونه او هسپتالونه یې ړنګ پراته دي. مرکزی حکومت د خبر پختونخوا حکومت ته د بجلی خالص منافع په مد کې د 25 ارب روپو ورکولو منظوري ورکړي. دغه پریکړه پرون په اسلام آباد کې د اقتصادي رابطه کمیټې په غونډه کې وشوه. نن له مشال وزیر په خبرو کې د خبر پختونخوا د خزانې وزیر مظفر سید وویل که مرکز دغه پیسې دوی ته ورکړي نو د بجلی د کمی ستونزه یې تر څه حده حل کېدای شي. د ده په خبره دغه پیسې د دوی په مرکز باندې حق دی. خیبر پختونخوا د وزیر اعلی په مشرۍ د پارلمان مخ ته مظاهره شوې وه چې په کې له مرکزه دا هم غوښتنه شوې وه چې دوی ته د بجلی خالص منافع ورکړل شي. په پاکستان کې د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي اداره اورد فاونډیشن وایي په خیبر پختونخوا کې د غیرت په نامه وژنو کې زیاتوالی راغلی. د یادې ادارې یو غړي اسیم ملک نن مشال لوته ویل چې د غیرت په نامه وژنو کې د زیاتوالي سبب رپورټ نه درج کولو د بشر حقونو په اړه د پوهاوي کمی دی. د کابل امنیتي چارواکو تایید کړه چې شپږ وسلوال مخالفین د ترهګریزو فعالیتونو په جرم په کابل کې په دار ځړول شوي. د کورنیو چارو وزارت یوه چارواکي د نوم نه خودو په شرط د مشال ډیوه ازادۍ څانګې ته وویل چې دغه پانسیان نن ورکړل شوي. بلخ ول ارک څخه نن په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر دغه کسانو ته د پانسۍ ورکولو سزا په عمل کولو لاسلیک کړي. په کابل کې د ترهګریزو فعالیتونو په جرم کسان په داسې حال کې دامېږي چې تېره میاشت په کابل کې 46 کسان په یو حمله کې وژل شوي وو. له دې وروسته بېلابېلو دولتي کړیو ژمنه وکړه چې په اعدام محکوم وسلوال مخالفین به اعداموي. د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې په یوې نښته کې د دریو یاغیانو تر وژل کېدو وروسته د پولیسو مظاهره کوونکو ترمنځ نښتې شوې. د هند پوځ ویاند کرنل نیتن انجوشي ویلي دي د مې په 10 د وسلوالو حکومتي ځواکونو ترمنځ له هغې وروسته جګړه پیل شوه چې د خفیه اطلاعاتو پر اساس هندوی سرتیرو د پنجګام کلي نه ګیره تاو کړه. نوموړي زیاته کړه چې یاغیان د کشمیر تر ټولو لوی یاغي ډلې حزب المجاهدین سره تعلق لري. دې پیښې وروسته د پلواما خرګوټي اوسیدونکو پر پولیسو او د نیم پوځي ځواک پر سرتیرو کاڼي وویشتل او د هند واک پر ضد یې نارې وهلې. د ترکی رسنیو نن خبر ورکړې چې ترکی ځواکونو د شام په شمال کې د اسلامي دولت سغدریز ډلې اهداف په نښه کړي چې 55 وسلوال پکې وژل شوي دي. دولتي اناتولیا او دوغان خبري اجنسونو وویل پوځ حلب ته نږدې د داعش اهداف ویشتي او هم یې د دې ډلې د وسلو مرکزونه ویجاړ کړي دي. اناتولیا وویل د ترکی پوځي الوتکو همداراز نن د عراق په شمال کې د کوردستان د کارګرانو د ممنوع پی کی کی ګوند مورچلې اهم بمبار کړی دی. د شمالی کوریا مشر وایي هیواد به یې یوازې هغه وخت اټومي وسلې وکاروي چې پر ملي حاکمیت یې تیری وشي. کیم جونګ اون دا څرګندونې په پیونګ یانګ کې د کارګرانو د ګوند په کانګرس کې چې له څو لسیزو راهیسې د لومړي ځل لپاره جوړیږي وکړې. شمالي کوریا په وروستیو کې د اټومي ازماینې او د لری واټن ویشتونکي دوغندي د ازماینې له امله تر سختو سفارتي فشارونو لاندې دی. او کینیډایي چارواکي د اور لګېدو وروسته د فورټ مک موری سیمې اوسېدونکي نور سیمو ته انتقالوي. چارواکي وایي د جمعې په ورځ د زیاتې لوخړې له وجې د یو سات ځنډ باوجود له دې سیمې څخه 2500 ګاډو کې شاوخوا 5000 کسان نورو سیمو ته وړل شوي دي. د پورت مک موری سیمه کې د اور لګېدو راپدوی خاطر اوسه 30000 کسان له دې سیمې وستل شوي دي. د اور لمبو په دې سیمه کې 14000 کورونه او نورې ودانۍ له منځه وړې دي. دا تر دې مهال د مشال خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل چې اسرار عالم مومند وړاندې کول په روانه خبرونه کې وړي. د خیبر پختونخوا گورنر پرون د خیبر جنسای په تیرا میدان کې یوې ولسی غونډې ته په وینا کې د ټولو بیکور کل شو قبایلو بیرته کورونو ته د لیږلو او ورته د ژوند د بنیادی اسانتیاو برابرولو خبره وکړه.
څومره چې بیکور شو ټول به که خیلی د نومبر اخر ته خپلو کورونو ته واپسی تاسو ته مبارکي.
د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر وایي د پاکستان د مرکزی حکومت په ذمه د صوبې عربونو روپۍ دي چې باید ورته ورکړي.
بحتا عرب په دیو باندې زمونږ لایبلټی پاتې ده. دا خو د دیو باندې زمونږ بقایا ده او دا خو په کار لږی وراکي.
او نن د مور نړیواله ورځ ده. د مور شخصیت ولې پاک او سپیشل بدل کیږي؟
د کائنات د ټولو اهم شخصیت چې ده هغه مور ده. مور نه یوازې اولاد پیدا کوي بلکې د اولاد او د کور سره ټول تړلې رښتې هم پالي.
پر یو شمېر نور موضوعاتو هم رپورټونه اوري. هله دال مشال رادیو سره اوسه. اوده مولانا موجود خبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ویلی دی چې لکبالی سمو بیکروکل شوی ټول خلک به راتلونکو نومبر میاشت تر پای پورې خپل کورونه ته ستانه کل شي. نوموړي پرون د خالی پروز د خبر جنسی په تیرا میدان کې د لوبو دیوی میلې په ورسته ورځ خلکو ته په خپل وینا کې ویل چې په سیمه کې امن پر ځای شوی او دا چې غوی ته د صحت او تعلیم په برخو کې اسانتیاوي برابرول د حکومت له لومړیتوبونو څخه دي. په تیرا میدان کې د اوږدې مودې له جګړو وروسته لومړی ځل و چې د سیمې د ځوانانو لپاره د لوبو یو میله جوړه شوې وه. فرهاد شینوارې رپورټ راکوي.
د خالی پورز د خیبر ایجنسی په لری پرته سیمه تیرا میدان کې په اول ځل د لوبو یو میلا سرته ورسېدا او څه د پاسه 1500 لوبغاړو پکې په والیبال، کرکټ، رسکشۍ، کبډۍ، نیزبازۍ او د اسونو ځغل کې برخه واخیسته. دغه سیالۍ د تیرا زخخیلو، ملک دین خیلو، کمر خیلو، ادم خیلو، شلوبر او د برکمبر خیلو ترمنځ ترسره شوې او د موسیقۍ او اتڼ بندوبست هم پکې شوی وو. دې میلې ته په زرګونه خلک راغلي وو او کلک امنیتي ګامونه پورته کړی شوي وو. او د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه او آی جی ایف سی میجر جنرل شاهین مظهر محمود هم پکې ګډون درلود. د لوبو دغه میلې په محل د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه وویل چې په قبایلی سیمو کې د ضرب عذب عملیات په کامیابۍ سر وشول او اوس د تیرا میدان برخه د وسلوالو نه پاکه کړای شوې ده او امن پکې قائم کړای شوې ده.
اټول ته زړه د کومینه عمرکه پیش کوم چې ان شاء الله په دې علاقې باندې امن قائم کړو. غلی مدکی نه یوره زنن توسل راغلیم د دې زید امن مې قائم ساتای کنه م ساتای. څومره چې به کور شو ټول به که خیلی د نومبر اخر ته خپلو کورونو ته واپسي تاسو ته مبارکي. د سره سره د هغې دپاره د تعلیم او د صحت شعبو بهتري هم زما اولین ترجیح ده.
په دې موخه د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ خالد محمود په تیرا میدان کې د پرمختیايي کارونو په حق لوویل
23 سکولونه انډر کنستراکشن دي چې په دې کې وو سکولونه خاص تور باندې د فیمیل ایجوکیشن د پاره دي سر خو پر روان کال کې هم په ای ڈی پی کې زمونږ د تره د پاره تاسو یو سپیشل پیکج ورکه چې دا علاقه او دا خلک مونږه مین سټریم ته ورواچو سر
او د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه د پولیټیکل انتظامیه د تحصیل ودانه دیو روختون او دیو سرکاري های سکول د تعمیراتی کار پرانسته هم وکړه په دې میله کې شریک یو تن اکبر پریدی مشال ریډیو سره خپل احساسات سداسی شریک کړل
اوس خو شکر الحمدلله امن دی څنګه د ګورنمنت دا یو فیسټیوال جوړ کړی او په دا باندې کم اخراجات او کم اغه یو کړل دا غوښنده چې موږ لا په تعلیم باندې یو کې پروډ باندې یو کې
او یو بل تن عمران افریدی وویل
مونږ سره یو اپیل دی حکومت نه چې موږ لا دا ګورنټونه لګدا سي کی او چې موږ له په خ جوړ کی کی رادیو نو چې چشي کمای وی چې موږ لا کی خبر جان سه اچا نام کما نه رو ان شاء الله تعالی خبر جان سه زلمی به پټا پکې رو درمی خو چې حکومت دغلا لگا مخاویر کی
چارواکی وای چې د خیبر ایجنسی په تیرا میدان کې په 2013 کال کې د تحریک طالبان پاکستان وسلواله ډلې او حکومت پلوه ډلې انصار الاسلام ترمنځ خونړی نښتې شوې وي خو په دې وروستو کې پوس پکې عملیات ترسره کړل او دغه سیمه د وسلوالو نه پاکه کړه او ټول بې کوره شوي خلک ورته بیرته ستانه کړل فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
دا مشال ریڈیو دا
اردن کو پرون په اسلام آباد کې د اقتصادي رابطه کمیټه په غونډه کې د خیبر پختونخوا حکومت د بجلی د خالص منافع په مت کې د 25 ارب روپیو ورکولو منظوري یا پریکړه صادره شوه. د اقتصادي چارو پوهان د مرکزی حکومت دغه اقدام ستایي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت به په جون میاشت کې د راتلونکي مالي کال لپاره خپله بودیجه د پاکستان پارلیمان ته وړاندې کړي. اسلام آباد احمد الله رپورٹ راکوي.
د خالی پورس د اقتصادي رابطه کمیټې غونډه د خزانه وفاقي وزیر سینیټر اسحاق ډار په مشرۍ کې وشوه. په غونډه کې وابډې ته د مقامی بانکونو نه د 15 ارب روپۍ د قرضه اخستو اجازه ورکړې شو چې خیبر پختونخوا حکومت ته د 2015-16 کال لپاره د بجلی خالص منافع په مت کې ورکړې شي. د ذکر ده چې د بجلی خالص منافع په حق لا د وفاق او صوبایي حکومت ترمنځ په تیرو وختونو کې مذاکرات شوي وو چې پکې خیبر پختونخوا حکومت ته په څلورو قسطونو کې د ویا ارب روپۍ په ورکولو اتفاق شوی وو. په روان مالی کال کې با خیبر پختونخوا حکومت ته 25 ارب روپۍ او پاتې درې قسطونو کې به ورته 15 ارب روپۍ ورکړې کیږي. د خیبر پختونخوا حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړی شوکت یوسفزئی وایي چې دا رقم د صوبایي حکومت حق دی او مرکزی حکومت ته خواست کوو چې زر تر زره دې راکړي.
بالکل دا یو خو زموږ حکم دی. ریلی شو ډېر زیات پکا خدا چې وفاق پکې ګرنټر دی نو کاغه وابدا باندې زور راولي نو زه نشم ګڼلی چې وابدا سره به پیسې نه وي او هغه به مونږ ته نشي راکولی. نو که مونږ ته دغه پیسې ملاویږي لومړی قسط ملاویږي نو مونږ دا ګرنټي کړی دی انشاءالله تعالی چې مونږ به کوشش کوو چې مزید بجلی پیدا کو دام کوشش کو چار زینوں کی زیاد فوکس کو چل تمنگا انڈسٹریل زون جوڑو لیشو ازان بجلی اگے تو ورکو لیشو ان شاء اللہ تعالیٰ امید ہے چدا کس من کا سونا زر ملاوے گی چی جون روان دے تو زمن یقین دے چی دی میاش کے بدی سنا سبق ہے ادر وائز جب منگا مجبور ہے چمنگ وفاقی حکومت خلاف دوبارہ بیا مظاہرہ کو یا صلاح عمل اختیار
پنڑیوال اسلامی پونتون کی دا معاشیات و استاد ڈاکٹر میراج الحق وائی
پرون چے اقتصادی رابطہ کمیٹی کی کم میٹنگ شویرے او پاره کې د 25 ارب روپو چې کوم هغه اناونسمنت کړی دی هغه به فوري توګه باندې خدمت کې ګورمنټ ته حواله کیږي. په ډېره هم مقابله کې بجټ روان دی او دا خوش قسمتي ده کې پی کې حکومت چې هغه ته په یو ډېره هم مقابله دی 25 ارب روپۍ چې دا یو خطیر پیسې دي دا ملاو شي اوس دا ډیفند کوي چې کې پی کې حکومت دا څنګه یوټیلایز کوي او د دې څنګه فایده عوامو ته رسوي.
د ذکر دا چې سموده وړاندې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د صوبایي وزیرانو او د یو شمیر نورو ګوندونو د منتخبو غړو سره په ګډه په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته احتجاجي مظاهره هم کړې وه چې پکې د نورو غوښتنو سره سره د بجلی د خالص منافع غوښتنه هم کوله. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
د خیبر پختونخوا په حکومت کې د خزانه وزیر مظفر سید وایي د پاکستان د مرکزی حکومت په ذمه د صوبې اربونه روپۍ دي چې په خبرې کې ورکې نو دوی به وکولی شي د صوبې د خلکو د خیر ښېګړې چارې پرې پر مخ یوسي. لنموري سره د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان مرکه کړی ده.
په ډیویزیبل پول کې دا ټیکسس کې زمونږ کم حصہ نو هغه 281 ارب روپے چې کوم ده نو دا دیو باندې زمونږ سالانه کیږي. تاریخ دا خپل مختلف تقسیم دی
جی
هغه شان ته زمونږ په دیو باندې لکه چې دیو مونږ ته په وارن ټیلر کې راکړي
جی
نو 30 ارب دیو مونږ ته سالانه راکړي دي. لکه دا ټوټل چې ویلا دی نو 369 ارب زمنګا 369 ارب روپے دا زمنګا د دې سره د دې نه هم یاشته پوری لکه ته زمنګا بقایا وا
خجی
کرن دی د دې میاشته پوری دا چې موږ من حق د دینا نو زمون اوس په مرکز باندې یعنی په دې مت کې 72 ارب د دې باندې زمون د لایبلټی پاتې ده.
که دا مرا ته لګوي چې ای سی سی پرون نه غونډه شوی د اسلام آباد کې اغوی با چې کم 15 ارب روپے ری هغه خیبر پختونخوا ته ورکی دغه د بجلی په مت کې نو دغه فیصله ته څنګه ګوره؟
موږ د سوال نه غواړو خیرات نه غواړو اکادیو ته زمونږ د دې چې کوم یو مایو ساين شوی دا 70 ارب کې 25 ارب دا زمونږ په دې کرنٹ ایئر کې دیرا به کول پکارو د دې د خپل اګریمنت مطابق 15 ارب نیکسټ ایئر اینڈ 15 ارب یا مزید نیکسٹ ایئر
او مظفر
صاحب دا خو د دې باندې زمونږ په خیر دا خو پکار لږ دی ورکی تاسو ته توقع لرم چې دې به زمونږ پیسې راکی.
تاخیر پختنه مظفر صاحب خیبر پختونخوا کې سخت کالی بیا د لوډ شیډنګ او د بجلی ډیر زیات بحران د خلک خراب کړی دي. نور غربت هم نکو دغه پیسې په وخت پوره ملاوي کې نو د سره صبح کې د بجلی په بحران باندې صفو مندل شي بیروزګاری او غیره باندې
نو ټول مطلب چې هغه خپل گزاره به وشي منګ غواړو دا چې خپل رویو هم جنریټ کو منګ غواړو دا چې د فارن سره خپل ایلیمنت هم کو زموږ کله د دې نه دا چې د چاینا پرزیدنت راغی ادي په پنجاب کې وګرځو.
د خیبر پختونخوا د خزانې له وزیر مظفر سید سره مو د شبیر احمد جان مرکه اوریده.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د پاکستان په قبایلی سیمو کې د صحت محکمې چارواکي وایي دغلته خلک پر دې پوکړي چې له پولیو څخه د حفاظت احساس کوي د هغوی د ماشومانو لپاره ضروری دی. په خبرې چې قبایل اوس د مخکې پرتله زیات اماده شوي چې د پولیو ضد ټیمونو له کارکوونکو سره مرسته وکړي او خپلو ماشومانو ته د له دغې ناروغۍ څخه د بچ کېدو واکسین ورکړي. له سیمې د مشال رادیو خبریال طارق اورگزے رپورټ راکوي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یو چارواکي ډاکټر سرفراز افریدی مشال رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل سو میاشتې وړاندې د انکاریانو شمیر په زرګونو کې وو خو اوس دا 300 ته راټیټ شوی دی. د زیات کړه په سیمه کې د انکاریانو شمیر ځکه کم شوی دی چې هغوی په دې قائل کړي دي چې د پولیو ضد څاڅکي د ماشومانو لپاره هیڅ خطر نه لري او د همدې څاڅکو له امله ماشومان د ناروغۍ بچ پاتې کېدلی شي.
ریفیوزل خو که د فاټه په حساب سره وګوري په شمول د ټارګټ پاپولیشن او د ریفیوزل حساب وباسي نو 0.001% دی چې دا د ټول پاکستان نه ټول نه زیات کم دی. نه صرف د ریفیوزل لپاره بلکې د میسج چینل له کور کې دوه لپاره مختلفه طریقې استعمالي چې چرته 14000 به زمونږه د ټولې فاټنه میسج چینل راتل نن صرف په سرور فیګرز کې پاتې شو. دا ټول افورت دی دا بشمول د لا انفورسینګ ایجنسیز بشمول د ایجنسی هیلث ایڈمنسٹریشن او بشمول د هیلث د ایجنسی پولیټیکل ایڈمنسٹریشن په مرسته باندې دا اچیومنت موږ حاصل کړی دی.
ډاکټر سرفراز افریدی وای په دینکاریانو کې ځینې داسې کورنۍ وي چې هغوی د واکسین ته به د شک په سترګو کتلو او یا د مذهب له لارې خینه ګڼلې. دا هم ویل په سیمو کې پاتې هغو انکاري کورنیو لپاره چې خپلو ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ ضد څاڅکي نه ورکوي هغوی سره به لومړی خبرې کوي او چې نه مني نو پر ضد به کلک ګامونه اخیستل کیږي.
د مختلف پارټنر په حواله سره او په مرستې په حواله سره حالي ذریعے کې پاغې کې پولیټیکل ایڈمنسٹریشن ډېر رول پلے کوي پاغې کې هیلتھ ډایریکٹریٹ او هیلتھ ایجنسی مینجمنٹ ټیم ډېر رول پلے کوي چې ست نه ست طریقې سره هغه ریفیوزل چې دی هغه مونږه کور کو چې کم زموږ د پاره کې دي شي چې موزر ثابت شي.
د ډاکټر سرفراز افریدی په خبره په خبر ایجنسی کې تیر کال د پولو ناروغۍ څلور کیسونه مخې ته راغلي وو چې په هغو کې دوه کیسونه داسې وو چې تعلق یې لاینکاري کورنۍ او څخه وو او اوس هغوی د تل لپاره مایوب شوي دي. واضح دی چې په پاکستان کې قبایلی سیمه ده سیمونادا چیرته کې سکال تر اوسه د پولیو کیس مخې ته نه درغلی. د صحت محکمې د ویپاڼې تر مخه سکال په ټول ملک کې تر اوسه نه ماشومان د پولیو په مرض اخته شوي دي. طارق اورگزے مشال رادیو پیښور.
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے.
په کراچۍ کې وسلوالو د خورم زکی په نوم د مدني ټولنې یو غړی وژلی دی. دا پیښه بېګار نه وخت رامنځته شوې. خورم زکی خبریال هم و او د لیټس بلډ پاکستان په نوم یوه ویبپاڼه چلوله چې په پاکستان کې پرې بندیز لګېدلی و. تر دې وړاندې هم په کراچۍ کې د مدني ټولنو فعالان او خبریالان په نښه شوي دي. د بېګانه پیښې ذمهواري د تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعود ډلې منلې ده. بارکوال میاخیل رپورټ راکوي.
د پاکستان یو نومیالی مدنی فعال خورم زکی چې په خوا د ژورنالیست په توګه هم په رسنیو کې کار کړی، تیر ماخوستن په ستر صنعتي ښار کراچۍ کې له خپل یو بل ژورنالیست ملګري سره پر هوټل ناستو او ډوډۍ خوړله چې ناڅرګندو موټر سایکل سپرو وسلوالو ورباندې ناببره ډزې وکړې او د پیښې له ځایه وتښتېدل. د کراچۍ د پولیسو یو مشر مقدس حیدر رسنیو ته ویلي، خورم زکی د کراچۍ د شمالي برخې په یولسمه تپه کې له یو بل ژورنالیست راو خالد سره پر هوټل ناستو او ډوډۍ خوړله چې په دوو موټر سایکلونو سپاره څلور وسلوال ورته راغلي او ډزې ورباندې کړې دي چې په نتیجه کې یې خورم زکی، راو خالد او یو بل دوی ته څیرمه ولاړ کس اسلم سخت ټپیان شول. د پولیسو په وینا په پیښه کې ټپي درې واړه کسان سمدستي د کراچۍ ښار اغا خان روغتون ته یوړل شول چې هلته خورم زکی د سختو ټپونو له امله سا ورکړه. خورم زکی د پاکستان یو له هغو زیاتو مدني فعالانو څخه ګڼل کېده چې تل یې په پاکستان کې د افراطیت او مذهبي فرقه پالنې په ضد او د بشري حقونو د دفاع لپاره کار کړی. په دې وروستیو کې د لیټس بلډ پاکستان یا راسی پاکستان جوړ کړو په نامه فیسبوک پاڼه چلوله چې شاوخوا 215,000 کتونکي لري. هغه په ټولنیزو رسنیو کې زیات فعال وو او پرون یې تر خپل مرګ څو ساعته وړاندې هم پر خپل فیسبوک پاڼه د لندن د نوي ټاکل شوي ښاروال په اړه په لیکل شوي پوسټ کې پر پاکستانیانو نیوکه کړې او غربي ډیموکراسي یې پکې ستایلې ده. په ټولنیزو رسنیو ټویټر او فیسبوک کې د پاکستان اکثرو مدني فعالانو، د بشري حقونو مدافعینو او سیاسي څېړونکو د خورم زکی وژنه په کلکه غندلې ده. د یادونې وړ ده چې یو کال وړاندې هم په همدې کراچۍ ښار کې د بشري حقونو یوه ښځینه فعاله سبین محمود ووژل شوه. سبین محمود د 2015 میلادي کال د اپریل پر 25 نیټه هغه وخت ووژل شوه چې د ورکو بلوڅانو لپاره د غږ پورته کوونکي سازمان له مشر ماما قدر بلوڅ سره د ورکو بلوڅانو په اړه په جوړ شوي سیمینار کې برخه اخیستې وه او په خپل موټر کې کور ته پر لاره وه چې ډزې ورباندې وسوې.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال
د
هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
د 13 اپریل میاشت پر 9 د خیبر پختونخوا د پټاباد ضلع په یو کلی کې به جرګې د 14 جنای د وژلو پریکړه صادره کړه چې ورباندې عمل هم وکړل شو. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د بشري حقونو کمیشن ویلي په دغه هیواد کې د تیر کال په اوږدو کې د غیرت په نوم 1100 ښځې وژل شوې دي. د بشري په تیره د ښځو د حقونو ادارې وایي په خیبر پختونخوا کې د غیرت په نوم د ښځو د وژنې پیښې زیاتې شوې دي. پر دې موضوع د ملیحې امیرزاده رپورټ وګورو.
په پاکستان کې د بشري حقونو کمیشن وایي تیر کال په دغه هیواد کې خواوشا 1100 ښځې د ناموس په نوم وژل شوې چې په علتونو کې یې کورنۍ شخړې او د خوښۍ واده شامل دي. په پاکستان کې د ښځو د حقونو لپاره د کارکوونکو ادارې عورت فاونډیشن یو چارواکي عاصم ملک وایي چې د ادارې د کال 2014-2015 په تیر رپورټ کې په خیبر پښتونخوا کې په داسې پیښو کې زیاتوالی په ګوته شوی.
په خیبر پختونخوا کې یو ښځه د غیرت په نوم باندې وژل کیږي. 2015 کې چې موږ کوم رپورټ انیشل رویستونو په هغه کې موږ دا وکتل چې دغه تقریبا 15% اضافه شوې ده.
که څه هم آسم ملک په صوبه کې په دغو پیښو کې د زیاتوالي یو وجه آگاهي او د رپورټ درجول خای، خو په خیبر پختونخوا کې د پاکستان د بشري حقونو کمیشن چارواکي شیر محمد خان وایي چې په صوبه کې د ناموس خاطر وژنو پیښو کې کمی نه راتلل د ریاست ناکامي ده.
دا خو زموږ د ریاست کمی ده او د ریاست د ادارو بېحسي ده چې هر سړی خپل ځان د قانون له پاسه ګڼي او هغې د هر چا د ژوند فیصلې چې دی په خپل مرضۍ مطابق کول غواړي. زرایم چې د دې نه زیات وحشت او بربریت نو د دې خو تصور نه شي کېدی. زمونږ په ډېرو سختو الفاظو کې دا غمدلې زورور خلک چې دي په تفتیشي عمله باندې زورور شي او د ریاست ادارې د هغې په مخ کې بېحسه شي.
تېر کال د خیبر پښتونخوا حکومت د ښځو د تحفظ صوبایي کمیشن ته چې مخکې د خیر ښېګڼې تر څنګ لاندې یې کار کو یو خپلواکه حیثیت ورکړ. د دغه کمیشن مشره نیلم تورو وایي چې دوی هڅه کوي د ښځو د تحفظ لپاره قانون سازی وشي چې د دې لپاره خپلې مسودې اسمبلی ته د بحث او عملي کېدو لپاره لیږي. د هغې په خبره دا وخت پر ښځو د تشدد مخنیوي بل مسوده حکومتي مشاورتي ادارې اسلامي نظریاتي کونسل تر غور لاندې ده، خو په هغې کې په ځانګړې توګه د دغه جرم په اړه څه موجود نه دي، خو د هغې په خبره د داسې جرمونو د مخنیوي لپاره هلې ځلې روانې دي.
داسې لاز موجودګي ډېره زیاته ضروري خبره ده چې دا کیس په کوم لا د لاندې دي اوس اډرس کوي. په دې باندې به خبره کوو، ډېر ډیبیټ به کوو. مونږ کړم دي، مونږ اول خپل یو ټیم مخصوص جوړ کړو، مونږ به څو ابتبات ته خو په اکثر ورځ باندې دا ګرفتاریانې وکړي زموږ په ځای پاتې شو.
د ښځو د حقونو لپاره فعالان وایي غواړي چې د پنجاب په شان د ښځو تحفظ قانون په خیبر پښتونخوا کې هم جوړ شي. آسم ملک د ملګرو ملتونو د ښځو د روغتیا ادارې په حواله لیکي چې په نړۍ کې د ناموس خاطر وژنو پیښو کې 25% له پاکستان نه مخې ته راځي. هیومن رایټس کمیشن آف پاکستان وایي د کال 2012 او 2015 ترمنځ په پاکستان کې 8,694 ښځې د غیرت په نوم وژل شوې دي.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یولس بجو،
د مشال برکا
په یونیمه بجا،
مشالونه
په پاوکم دریو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روغتیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږ کېنن، په ټوله نړۍ کې د تلسیمیا ورځ لمانځل کیږي چې دغه کار هدف د ماشومانو د دې ناروغۍ په اړه عامه پوهاوی زیاتول او د حکومتونو پام د تلسیمیا ناروغ ماشومانو د درملنې په لور ګرځول دي. په همدې موخه د خیبر پښتونخوا د سوات په مرکز منګوره کې یو لاریون وشو چې د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان یې حال راکوي.
دغه د تلسیمیا واقعي د منګوري نشاط چوک نه شروع شو او تر مکان باغ پورې ورسېدو. واقعي شامل ماشومان او نورو تنانو د تلسیمیا رنس په اړه چاټونه او بینرې راغستي به. په دا اړه واقعي شامل یو تن وای:
زمانو سرزمین خان دې زیات منکوټ غوډین کما او د صحت ته پېښې سره وابسته ما دا مرز ختمول جدي نو د دې ادارې یا د اورګنایزیشن د بس کار نه ده. دا یو قومي مسله ده، بلکې دا بین الاقوامي مسله ده. په نورو دنیا کې په دې باندې کنټرول راغلی دی. بدقسمتۍ نه زمونږ په ملک کې په دې باندې کار ډېر زیات کم روان دی. بدقسمتۍ دلته کې غټه دا ده چې مونږ عوام دا خبره کوو چې دا هر څه چې دی هغه حکومت ذمہ دی. دا ماشومان چې دي دا زمونږ ماشومان دي، دا زمونږ ګلونه دي، دا زمونږ د قوم بچی دي. په کار دا ده چې مونږ د دې د پاره مړه شو او داسې ماشومان نور هم د راتلو نه چې دی نو بچ شي.
د تلسیمیا رنسکار یو شمیر ماشومان هم دغه یون کې شامل ول چې پکې یو تنه وای:
زما وشم د ګلکدی اوسودین کې يم. موږ راوته یو چې موږ خلک ویني پسوار کې څوک تلسیمیا دونه خاص نه پیژني. نو خاص چې خلک دا موږ ویني نو تلسیمیا به پیژني. موږ لا بلډ را کی زموږ ژوند به بچاو کی.
د تلسیمیا رنسکار ماشوم یو پلار وای چې دوی د رنزورانو ماشومان لپاره د هلو زلو کې شامل دي او ټولنې څخه د مرستو خواست کوي.
زمان مو گل محمد دے دا بارامہ اسیدون کے اما زمان دے معشوم دا بلڈ مریض دے منگ تا زمان دے معشومانو تا دا وینی ضرورت دے او دو تا دا آئرن دا پارا چکم ٹیبلٹس دی دا غی ضرورت دے.
د تلسیمیا په اړه یون تابعیا کونکي ټولنې مشر ډاکټر رحمان علي سایل وای:
زبر دا وی مچې د تلسیمیا نن عالمی ورځ مونږ ټاکل شوې د بصابت دنیا کې. په دیا والی سره الفجر فاونډیشن هم د خپل ماشومانو وټا کوچ یار په خلکو کې اویرنس پیدا شي، په خلکو کې د دې مرض په والی سره معلومات وشي چې یار دا څه مرض دی او ولې راځي. په کار چې دا واده نه مخکې د خپل ماشومانو یا د الکان دي یا جنکی دي دا غوډي ټیسټ وشي د تلسیمیا په والی سره چې په فیوچر کې د دغه مرض مخنیوي وشي.
د تلسیمیا په اړه واک کونکي ټولنې تر مخه دوی هر کال په زرګونو متاثر خلکو ته ویډیا مرستې ورکوي او ټولنې څخه د تلسیمیا رنځورانو لپاره د وینې ورکولو اپیل کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ صفه 621 په لنډو صفو 2113 14,500 14,300 او 15,000 کلو هرڅه اوریدل شي.
د مشال ریډیو د اوریدونکو په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې شوې د اسرا عالم مومن نه لنډ خبرونه اورو.
د خبر پښتونخوا گورنر ویلي دي د کابل سیمو ټول کډوال به د روان کال د نومبر میاشتې تر پایه پورې خپلو کورونو ته ستنوي. پرون په خبر ایجنسۍ کې یوې دستوري ته په وینا کې گورنر اقبال ظفر جګړه وویل په کابل سیمو کې د کامیابو پوځي عملیاتو په نتیجه کې امن قائم شوی. نوموړي زیاته کړه په کابل سیمو کې به تعلیم او صحت ته لومړیتوب ورکوي. د پاکستان مرکزی حکومت د خیبر پختونخوا حکومت ته د بجلی خالص منافع په مت کې د 25 ارب روپو ورکولو منظوري ورکړي. دغه پریکړه پرون په اسلام آباد کې د اقتصادي رابطه کمیټې په غونډه کې وشوه. په پاکستان کې د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي اداره عورت فاونډیشن وایي په خیبر پختونخوا کې د غیرت په نامه وجنو کې زیاتوالی راغلی. د یاد ادارې یو غړي اسم ملک نن مشال ډوته ویل چې د غیرت په نامه وجنو کې د زیاتوالي وجه د غیرت په نامه وجنکو پر ضد رپورټ نه درج کول او د بشر حقوقو په اړه د پوهاوي کمی دی. د کابل امنیتي چارواکو تایید کړه چې شپږ وسلوال مخالفین د ترګریزو فعالیتونو په جرم په کابل کې په دار ځړول شوي. د کورنیو چارو وزارت په چارواکو د نومونو خودو په شرط د مشالې وزارت څنګه ته ویل چې دغه پانسیانې نن ورکل شوي. په کابل کې د ترګریزو فعالیتونو په جرم کسان په داسې حال کې دامیږي چې تیره میاشت په کابل کې 4 کسان په یوه حمله کې وژل شوي وو. د ترکی رسنیو نن خبر ورکړی چې ترکی ځواکونه د شام په شمال کې د اسلامي دولت وسلوال ډلې اهداف په نخه کړي چې 1500 وسلوال پکې وژل شوي. دولتي اناتولیا او دوغان خبري ایجنسونه ویل په اوس حلب ته نږدې ردایش اهداف ویشتي هم یې د دې ډلې د وسلو مرکزونه ویجاړ کړي. کینیډای چارواکي د اور لګېدو وروسته د فورټ مکمور سیمې اوسېدونکي نورو سیمو ته انتقالوي. چارواکي وایي د جمعې پورې د زیاتې لوخړې له وجې د یو ساعت ځنډ باوجود له دې سیمې څخه 2500 ګاډو کې شاوخوا 2000 کسان نورو سیمو ته وړل شوي دي.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال احمد الله نه اورو.
ایکسپریس ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې په ابتاباد کې د جرګې په حکم د 14 جنۍ د سوځولو پیښې وروسته په ملک کې خلک غوښتنه کوي چې د پیښې کې ککړ خلکو ته د سخت نه سخته سزا ورکړي شي چې په راتلونکي کې بیا دا قسمه پیښې رامخې ته نشي. ورسپانه لیکي چې سوال دا پیدا کیږي چې په ملک کې د یو مؤثره قانون په موجودګۍ کې د دې جرګو څه حیثیت دی. په خیبر پختونخوا، پنجاب، سندھ او بلوچستان کې د جاګیردارانه نظام او قبایلی سیستم کې د ظلم نه ډک سمونو لوجه یو شمیر کمومره جینکۍ، هلکان او ځوانان وجلې شوې دي. د څلور واړو صوبو په لرې پرتو سیمو کې په جاګیردارانه نظام او قبایلی رسمونو عمل درآمد کول فخر ګڼل کیږي. ورسپانه لیکي چې د افسوس وړ خبره خدا ده چې د دې سیستم پلویان په پارلمان کې هم موجود دي او په ډاګه دا قسمه غلطي فیصلې خپل روایت ګرځوي او حمایت یې کوي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې حقیقت خدا ده چې د سیستم د لارې د معاشره د یرغمال کولو کوشش روان دي. قانون نافذونکو ادارو او عدالتونو لپکار دي چې د غیرت په نوم وجنې پیښو مخنیوي کې د خپل کردار ولوبوي او جرم کوونکو ته سخت نه سخت سزا ورکولو لوجې دي یو مثال جوړ کړي. جنگ ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې ابتاباد پیښې وروسته دا واضح شوا چې د ملک په ځینو برخو کې د غیرت په نوم اوس هم ظلم روان دي. ورسپانه لیکي چې پکار ده چې نه صرف د دې پیښې ټول ذمواران دي زر تر زره عدالت ته پیش کول وروسته خپل منطقي انجام ته ورسولی شي، بلکه پر اطلونکو کې د دا قسمه پیخو مخنیوي لپاره د کوټلي ګامونه هم پورته کړی شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې په خپل خوخه واده کول جرم نه دی، نو د سیمایزو روایتو په نوم د معاشري لخوا په دې د بندیز لګولو په ځای دی د واده په موقع د هلک او جنۍ خوخه دی قانونن لازمی کړی شي او په دې کې خند اچونکو ته د سزا ورکړی شي. دنیا ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې قامي احتساب بیورو نیب د بلوچستان په تاریخ کې د کرپشن پر ضد تر ټولو لوی کاروایی په کول د یادی صوبې د خزانه سیکرټر د کورنا 3.5 کروڑ روپۍ، د 4 کروڑ روپو سره زر او د 2 کروڑ روپو د ځمکې دستاویزات په خپل ولقه کې واخستل او د خزانه سیکرټر مشتاق رئیسانی یې گرفتار کړو. ورسپانه لیکي چې د خزانه سیکرټر آئینی ذمہواری د خزانه حفاظت او د دې صحیح استعمال یقیني جوړول دي. خو د افسوس خبره خدا ده چې حفاظت کوونکي خو په خپل کرپشن شروع کړي وو. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې پرله پسې د کرپشن کیسونه مخې ته روان دي او د پانامالیک ډرګس معاملہ هم گرمه ده، نو مناسبه بداوی چې نه صرف د کرپشن کونکو پر ضد دی سخت نه سخت ګامونه پورته کړی شي، بلکې په حساسو او مهمو چوکو دی ایماندار خلک تعینات کړی شي.
سی این این ټلویزیون د خیبر پختونخوا په پټ آباد کې د یوې جنۍ د وژلو د پیښې او امریکا غږ رادیو په افغانستان کې د خبریالانو د ستونزو پر موضوعاتو لیکنې خپرې کړې دي چې مهم ټکي به یې له انیسې اجمل واورو.
سی این این ټلویزیون په خپل ویب پاڼه لیکي چې د خیبر پختونخوا د پټ آباد په یوې سیمه کې د امبرین په نامه یو 45 کلن جنۍ د کوره په زوره د روباسلو د سوځولو وروسته ډیره په بې دردۍ سره وژل شوه. په امبرین تور دی چې د یو لک سره په تښتېدو کې د خپلې ګاونډۍ مرسته کړې وه. په پټ آباد کې پولیس وایي چې د دې بیرحمانه او ظالمانه پیښې په تړاو یې په سلګونه کسان نیولی دي. پولیس یادوي چې امبرین د قبایلي جرګې د فیصلې وروسته د غیرت په نامه وژل شوې. سی این این لیکي چې د اپریل په 9مه د امبرین سوځېدلې مړۍ وموندل شو. د امبرین پلار سردار ریاست سی این این ته ویلي دي لور یې ډېره معصومه وه، یوازې د 1500 کالونه وه او د اتم کلاس وروسته یې سکول بس کړی و. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پیښې غندنې کولو سره ویلي دي دا ظالمانه پیښه نه یوازې د اسلام ضد بلکې د انسانیت خلاف هم ده. نوموړي زیاته کړې چې مجرمانو ته به بې د ځنډه سزا ورکړي او دا د غیرت په نوم وژنه نه بلکې یو پلان شوی قتل و. سی این این ټلویزیون د پاکستان د بشري حقونو کمیشن په حواله لیکي چې تیر کال په پاکستان کې شاوخوا 1100 ښځې د خپلو خپلوانو لخوا وژل شوې دي. بلخوا د امریکا غږ لیکي په افغانستان کې د میډیا د سار یوې ادارې د اندازو تر مخه تیر کال د هیواد څخه شاوخوا 300 خبریالان د امنیتي اندېښنو له کبله اروپا ته په تللو مجبوره شوي دي. په افغانستان کې د ځایي میډیا د اډوکیسۍ لپاره د تنظیم یو مشر صدیق الله توحیدی ویلي دي په دې کې ځینې خبریالان د 1500 شلو په ډلو کې د هیواده وتلي او ځینې بیا له خپلو کورنیو سره تللي دي. نوموړي زیاته کړې چې په دغو خبریالانو کې د 30 نه تر 500 پورې ښځې هم شامل دي او دغه خبریالان د ترکیه او یونان له لارې اروپا ته د تللو هڅه کوي. په دې کې ځینې اروپا ته رسیدلي او ځینې یا خو په ترکیه کې دي او یا په یونان کې. د امریکا غږ لیکي د جنوري په 6مه نیټه په افغانستان کې د میډیا په یوې ادارې موبي ګروپ ځان وژونکي حملې په هیواد کې خبریالان د خوندیتوب په برخه کې اندېښمن او هیواد پریښودو ته اړ کړي دي. د یو ټلویزیون خبریاله چې اروپا ته د تللو هڅه کوي وایي د جنوري د پیښو وروسته ورته د کورنۍ لخوا د نور کار نه کولو وویل شو. نوموړي د امریکا غږ سره د مرکې پر مهال ویلي دي د دې حالات وروسته ورسره اس انتخاب پاتې نه شو چې یا خو نوکري پرېږدي او یا هیواد. د ملګرو ملتونو په حواله تیر کال د افغانستان شاوخوا 2 لک افغانان اروپا ته کډه شوي دي. د امریکا غږ تر مخه امنیتي ستونزې او بیروزګاري د افغانانو نورو هیوادونو ته د کډه کېدو دوه لوی مسئلې دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي نن په کابل کې هغه شپږ تنه اعدام کړل شول چې د لویو جرمونو د ملکیانو او عامه امنیت پر وړاندې د جنایتونو په جرم د مرګ په سزا محکوم ول. جمهوری ریاست په خبر پاڼه کې ویلي چې ولسمشر دغو محکوم شوو کسانو د اعدام د حکم په توشي کولو کې اسلامي اصول، اساسي قانون، د جزا قانون او عدالت په پام کې نیولی دي. د لومړي ځل چې د ملي وحدت په حکومت کې ولسمشر په اعدام د محکومو کسانو حکم توشي کوي. تفصیل کابل اسد الله لودین را کوي.
جمهوری ریاست وایي چې د تروریستي حملو د قربانیانو د کورنیو لپاره لپسې غوښتنه وروسته پر شپږو کسانو د اعدام حکم عملي شو. ارګ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دغه کسان په بیلابیلو تروریستي قضیو کې ښکیل و چې د لویو جرمونو او بشري جنایتونو ضد جرمونو په جرم په اعدام محکوم شوي وو. د ارګ خبر پاڼه وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی له دقیقې څېړنې او د بشري حقونو په رڼا کې د محاکمو د عادلانه بهیر له پای ته رسېدو وروسته په اعدام د محکومو شوو د کسانو حکم توشیح کړی دی. جمهوری ریاست تر اوسه د اعدام شوو کسانو هویت نه دی څرګند کړی او دا یې هم نه دی ویلي چې په دې کسانو د اعدام حکم څه ډول او چیرته عملي شو. د تروریستي فعالیتونو او جنایتونو په جرم کسان په داسې حال کې اعدامېږي چې په کابل کې د حمل د 1.5 نیټې له خونړۍ حملې وروسته بېلابېلو دولتي کړیو ژمنه وکړه چې په اعدام محکوم وسلوال مخالفین به اعداموي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د بخښنې نړیوال سازمان له افغان ولسمشر څخه غوښتي وو چې پر وسلوالو مخالفینو د اعدام حکم لاسلیک نه کړي. د حقوقي چارو کتونکی کبیر رنجبار بیا وایي دې ته اندېښنه لري چې ممکن د اعدام په دې حکم کې عدالت نه وي تامین شوی. دا چې ولې نوموړي ازادي راډیو ته وویل
یوازینی شی چې زه ورته تشویش لرم هغه دا دی چې دغه قطعي حکم چې صادر شوی په افق کې هغه استانداردونه او هغه معیارونه زموږ د نافذه قوانینو مراتبي او کلیدي مراتبي له بلې خوا موږ عملا لیدلی دی چې زموږ قضا کې حالت ډېر خراب دی شفافیت پاکوالی په تضایقوي کې هغه په ډېره خواشنۍ په افغانستان کې نشته.
حکومت په اعدام د محکومو کسانو کره شمېر هم نه دی معلوم کړی، خو له دې وړاندې د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمیار ویلي شاوخوا 1500 کسان په اعدام محکوم دي. د ملي وحدت په حکومت کې دا لومړی ځل دی چې ولسمشر د اعدام حکم توشي کوي، خو پخوانی ولسمشر حامد کرزي د واکمنۍ په وروستیو کې په پغمان کې د ډلهییز جنسي تیری عاملین او د اختطاف کوونکو د یوې ډلې د مشر د اعدام حکم توشي کړ چې بیا عملي هم شو. تر اوسه وسلوالو طالبانو د دوی د ملګرو د اعدام په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې خبرداری ورکړی چې که پر ملګرو یې د اعدام حکم عملي شي حکومت ته به بد عواقب ولري. د چارو کتونکی اجمل هوډمن وایي په تروریستي جرمونو د محکومو کسانو اعدام یو سیاسي پیغام هم لري، او هغه دا دی چې حکومت نور د وسلوالو مخالفینو په وړاندې جدي شوی او قانوني چلند ورسره کوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
په کابل کې د حزب اسلامي پلاوی وايي اندېښنه لري چې د سولې په برخه کې د حکومت او دغه حزب هڅې به ځینې کورنۍ او بهرنۍ کړۍ له ناکامۍ سره مخامخ کړي. حزب اسلامي د مرکزي پلاوی غړي امین کریم مشال رادیو ته وویل چې که څه هم د سولې خبرې نتیجې ورکولو ته نږدې شوي، خو دوی یې لا هم په لاسلیک ډاډمن نه دي. د سولې عالي شورا بیا وایي چې د پریکړه لیک ته لاسلیک پر وړاندې هیڅ خنډونه نشته. یوسف خان زدران رپورټ راکوي.
د حزب اسلامي مرکزي پلاوی وايي ډاډمن نه دي چې د سولې لپاره د حزب اسلامي هیلې د مقابل لوري د بریالیتوب تر هدف ورسوي. د دې پلاوی غړي محمد امین کریم د شنبه پورز ازادي راډیو ته وویل ځینې کړي د دې خبرو د ورستي پریکړه لیک د لاسلیکې دوه مخنیوي کوي. ښاغلی کریم وايي چې د سولې لالي شورا سره په ټولو مواردو نتیجې ته رسیدلي، او که دولت د ځینو کړیو تر فشار لاندې رانشي دا تفاهمنامه لاسلیک کیدونکې ده.
موږ د سولې لالي شورا سره وروستۍ پریکړې ته رسیدلي یو، خو هغه معلومات چې په غیر مستقیم ډول موږ ته را رسیږي دا څرګندوي چې د امریکا له لوري ځینې جنګ غوښتونکي ډلې د سولې د راتګ او د تفاهم نامې د لاسلیک سره سخت مخالفت لري، او موږ اندېښنه لرو چې خدای مکړه افغان حکومت له دې عمله کمزوری شي او ونشي کولای چې په کورنیو او بهرنیو جنګ غوښتونکو ډلو بریالی شي.
ښاغلی کریم په مشخصه توګه د دغو کړیو نمونه یاد نه کړل، خو مخکې تر دې د سولې عالي شورا چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې دوی داسې مخالفتونو ته موقع نه ورکوي. د حزب اسلامي د دغه غړي د معلوماتو له مخې په ټولو مواردو دواړه لوري نتیجې ته رسیدلي دي. له دې وړاندې اټکل کېده چې د شمشتو کیمپ په رالېږدېدو د تور لیست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم په وتو او د حزب اسلامي زنداني غړو د دوسیو څېړل ممکن د دواړو لورو ترمنځ د خبرو د پرمختګ مخه ډپ کړي. د سولې عالي شورا که څه هم ځینې تخنیکي بحثونه پاتې ګڼي، خو وایي چې په ټوله کې د تفاهم نامې د لاسلیک په وړاندې څه ممانعت نشته. د یاد شورا مرستیال عبدالخبیر اوچکون ازادي راډیو ته وویل وروستیو پرمختګونو ته په کتو ویلی شي چې دا تفاهم نامه ډېر ژر د ګلبدین حکمتیار، افغان ولسمشر او د سولې عالي شورا د رئیس لخوا لاسلیک کیږي.
هغه څه چې موږ یې اټکل کوو قوي احتمال دا دی چې د همدې اونۍ په جریان کې که یو یا دوه غونډې وشي نو ټول مسایل به حل شي او د پریکړه لیک لاسلیک کیدل چمتو کیږي. داسې اختلافات نه دي پاتې چې د دې پروسې د پاتې کیدو سبب شي.
د روانو چارو څېړونکی میر سردار زدران وایي د ملي یووالي حکومت که د ملي ګټو ضد ځینو کړیو مخه ونه نیسي او د تل په څېر یوازې وخت تیر کړي، کله به هم د روغې جوړې داسې زرینه موقع بیا ترلاسه نکړي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه او لنډو سپو 2113 15 1380 او 15 کیلو هرڅه اوریدلی شئ.
امریکای لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په پاکستان او په ځانګړې توګه پنجاب صوبه کې د سختدریځو ډلو د فعالیت په اړه یو لیکنه خپره کړې. په لیکنه کې د ځینو چارواکو په حواله ویل شوي چې یوې ډلې په لاهور کې خپل عدالت جوړ کړی دی، خو دا ډله وایي دوی عدالت نه دی جوړ کړی، یوازې د خلکو ترمنځ روغې جوړې کوي. د امنیتي چارو یو شنونکي بیا وایي په پنجاب کې سختدریځي دومره زورور دي چې په عدالت کې ججان د هغوی پر ضد مقدمې اورېدو ته زړه نخه کوي. بوریوال کاکړل د دې لیکنې لنډیز اوري.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د دې مقالې پایل د لاهور د یو داسې کاروباري کس له خبرو کړې دي کوم ته چې د ده په وینا د سختدریځ ډلې جماعت الدواله خوا خبرداری ورکړل شوی و. د خالد سعید په نامه د کس ورځپاڼې ته ویلي چې د ده دفتر ته یو چا داسې لیک سپارلی و کوم چې د جماعت الدوا پر پیډ لیکل شوی و. د ده په وینا په دې لیک کې له ده څخه غوښتنه سوې وه چې د یو مسلې پر سر دی د دې ډلې عدالت ته حاضر سي، له کوم څخه چې هغه ډډه کړې وه. خالد سید وایي چې کله دی د دې ډلې په امر د هغوی عدالت ته حاضر نه سو، نو له هغه وروسته ورته پر ټلیفون ګواښونه پیل سو. ورځپاڼې لیکي خالد سعید له هغه وروسته پر حکومت غږ وکړ او تېره اونۍ یو جج د پاکستان د کورنیو چارو له وزارته د سختدریځ ډلې د عدالت د شتون په اړه د پلټنو رسمي غوښتنه وکړه. لاس انجلس ټایمز لیکي دا ډله مني چې دوی د خلکو ترمنځ د شخړو هواري لپاره یو شورا جوړه کړې ده، خو دا نه مني چې ګواکې دوی په زور خپلې پرېکړې په خلکو مني. ورځپاڼه لیکي جماعت الدوا د لشکر طیبه په نامه هغې ترهګرې ډلې یو ډول سیاسي څانګه ده، د کومې د مشر پر سر چې امریکا لس میلیونه ډالر جایزه ایښې ده. ورځپاڼه لیکي که څه هم د پاکستان پوځ له 2014 کال راهیسې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي دي، خو پر داسې ډلو یې سترګې پټې کړې دي. ورځپاڼه لیکي د پاکستان پوځ ځکه پر جماعت الدوا او جیش محمد غوندې سختدریځو ډلو سترګې پټې کړې دي چې هغوی په هند او افغانستان کې د پاکستانی اسټبلیشمنټ د هدف لپاره کار کوي. ورځپاڼې د خالد سعید د وکیل مقبول حسین شیخ له خولې لیکلي چې جماعت الدوا په پنجاب کې دومره زوروره ده چې په عدالت کې ججان د دې ډلې پر ضد د مقدمو اورېدو ته نه دي تیار. د امنیتی چارو کارپوه ډاکټر عائشه صدیقه ورځپاڼې ته ویلي چې په پنجاب کې سختدریځي اوس هم ښه فعال دي. ډاکټر عائشه صدیقه د جماعت الدوا عدالت ته په اشاره ویلي چې په ملکي عدالتي او انتظامی نظام په سمه توګه کار ونه کړي، عوام خلکو ته پر وخت انصاف ورنه کړي، نو خلک بیا نور لارو ته مخه کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د ای بی سی په نوم د استرالیا د وی خبری ادارې یو لیکنه وایي د تحقیقاتي خبریالانو نړیواله اداره چې پاناما اسناد یې افشا کړي په پام کې لري چې د مې پر نهمه د نورو 200 بهرنیو کمپنیو نمونه او پکې د شویو پانګونو په اړه هم معلومات خپاره کړي. تفصیل منور شاورو.
د استرالیا نشریاتی اداره ای بی سی نیوز خپل دی رپورت کې لیکي د پاناما اسنادو سرګندې دلو لوجه د نړۍ په ګڼ شمیر هیوادونو کې موجوده او پخوانی واکمنان د مشکلاتو سره مخ دي، ځکه چې په دغه اسنادو کې د هغوی د پټو شتمنیو معلومات برسیره شوې دي. د تحقیقاتي صحافیانو نړیواله اداره وایي د مئی په 9 نیټه به د پاناما اسنادو نور معلومات هم په ډاګه کړي. دا ریپورت وای په پاناما اسنادو کې د پاکستان سباندې 200 کسانو نمونه راغلي، خو په دې کې د وزیر اعظم نواز شریف د بچو نمونه د یادونه ول دي. هم د پاناما اسنادو په ډاګه کېدل په وخت د پوز مشر جنرال راحیل شریف ویلي په هیواد کې بعد درغلیو او بډو رشوتونو خلاف او بغیر له توپیره کاروي کیږي، او د دې وینا نه پاسې د پوز دوه جرنیلان او درې بریګیډیران د خپلو چوکیو نه لری کړل، چې په نتیجه کې یې په نواز شریف فشار لا نور سیوا شوی دی. ریپورت وړاندې لیکي چې د پاناما اسنادو نه پس ځینې اپوزیشن ګوندونو د وزیر اعظم نه د مستعفي کېدو غوښتنه کړې، چې پکې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په هیواد کې د درغلیو او بډو رشوتونو خلاف د کمپاین آغاز هم کړی دی. بلخوا د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک وایي حکومت په دې معامله کې په اپوزیشن ګوندونو تورونه لګول شروع کړي، چې سرګندوي حکومت د ویرې او مایوسۍ سره مخ دی. د دې رپورت تر مخه د وزیر اعظم زامن حسن او حسین په برتانیا او سعودي عرب کې کاروبار کوي، او لور یې مریم نواز په پاکستان کې اوسیږي، چې په پاناما اسنادو کې د دې درې واړو د پټو اکاونټونو ذکر شوی دی. اپوزیشن ګوندونه پوښتنه کوي چې دغه اکاونټونه پټ ولې ساتل شوي او دا چې په دغو کې پرتی پیسې له کومه راغلي دي. د تعلیم ماهر او سیړونکي خادم حسین ای بی سی نیوز ته ویلي درغلۍ او بډې رشوتونه د پاکستان لپاره یو ناسور جوړ شوی او که په وخت یې علاج ونه شي نو د هیواد د وجود لپاره به خطر وګرځي. هلته د پاکستان سټیټ بینک ویلي د پاناما اسنادو د تحقیقاتو استعداد نه لري خو سیړونکي وایي چې دغه ډول پټې پیسې او اکاونټونه ترهګرو ته هم ګټه رسوي او په داسې هیواد کې چې د ترهګرۍ ښکار دی په کار دي چې د پاناما اسنادو مکمل تحقیقات وشي او د بدامنۍ مخنیوی وشي.
وایس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته ده وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
مشال ریډیو د اوریدونکو نن په بارو مندو کې له وو سو څخه د زیاتو بیکاغذ گاډو مالکانو یو احتجاجي مظاهره وکړه. دوی ویل چې حکومت ورته ویلي وو چې گاډو ته به قانوني اسناد ورکوي خو په خبره چې حکومت اوس خپله دغه ژمنه نه پوره کوي. دوی زیاتوي چې نان کسټم گاډي حکومت له د حکومت له اعلان وروسته د مزدور لپاره په قرضونو اخیستې دي. شانواز ترکزه نور حال راکوي.
په محمود جنسی کې ناقانونه یا نان کسٹم گاڑی لرونکي وای حکومت هغوی ته ویلو چې ګنې یاد گاڑی به ورته د ایجنسی دننه ريجستر یا قانوني کړی ولی اوس حکومت هغوی ته د گاڑو د ګرځولو اجازه نه ورکوي. په محمود جنسی کې د وسو نه زیات گاڑی داتې خلکو اخیستي چې ور باندې مزدوري کوله او په دې گاڑو کې زیاتره واړه گاڑی لکه فیلډر موټر گاڑی غواګي موټر گاڑی او نور شامل دي.
د غازبی کو سیدونکو انور نوم دی. زمونږ ټول پراسې شوی دي نه دا گاڑی د غلا دي نه دا غدي مطلب دا د تاسو د آرډر مطابق
مزدوری پر وکړي ولی حکومت د هغوی دغه مزدوری هم خاتمه کړه
او منګه د پدې باندې تغور وکړي ک نه نو را دي شو چې د سمانې مخش دي چې پدې قیمت حکومت لور کو پوټی کلیپ کې ګرځي کې ملیشا ګرځي. نن زمنګ موټر سایکل په دې بازار کې بندي دي. منګ په مړی ژوند دي په موټر سایکل لو اغه هم بندي کړی دي. و بدمعشی نه په موږ باندې د ملیشا د طرفه به له بدمعشی د پوټی کلی د طرفه نه باندې به له بدمعشی د
تعلیم شوی چې کچیر ته د هغوی د غستون د هوار نه شو نو هغوی به احتجاجي مظاهره شروع کړي.
بلدا سیدا چې دوی د خپل تروبانیم نه دي تلی چې مطلب ګاډي اخستی دي حکومت با قاعده اعلان کړي وو څه پر خبر هم د سیور کړه. په هر حال نن خدا سی یو پرمن احتجاج وشو ک په دې باندې د غوونه شو نو مطلب دا دی به بزو غل نه ایته پریس کلب ته به مخ ته یو احتجاج وکړو کنه الته مونږ شو نو به بس لګ نور وړاندې شو.
بل خو پر ټکل تنظیمي چارواکي محمود ایجنسی وای چې هغه ته د فاټا سیکریټری رټ لخوا اجازه نه دی ورکړی شوی چې ګنې دغه ګاډي ريجستر کړي او کوم وخت هغه ته اجازه ملاو شو نو دغه نان کسٹم یا نا قانونه ګاډي به قانوني وګرځوي او د محمود ایجنسی دننه د ګرځیدو اجازه به ورکړي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمود ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
اردوونکو نن د مې اتما د مور د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. په دا ورځ میندو ته د درنښت ورکولو په موخه غونډې جوړیږي او اولادونه خپلو میندو ته د مینې پیغامونه ورکوي او د هغو کړاوونو لپاره چې میندې د خپلو ماشومانو د پالنې او روزنې په چارو کې ګالي له هغوی مننه کوي. پر دې موضوع له اسلام آباد سراج ظهیر رپورٹ را لیکلی.
زما کور پتا جنت دے ماد پار فریختے جون لتا نئی عبادت دے تد جون دغرچی نئی تد جون دغرچی نئی مور خوکی مور
دمیاندو نړیواله ورځ لومړی ځل د اتلسمې پیړۍ په پیل کې دوو امریکایي زنانو جولیا وارډ هاو او د هغې ملګري مانځل شروع کړل. له دې وروسته ټوله نړۍ کې هر کال د مئی په اتمه نیټه دا ورځ مانځل کیږي چې بچی بکې خپلو میاندو ته تحفې او ګلونه ورکوي. د پښتو ژبې نامتو شاعر او ادیب عباسین یوسفزی چې د مور په نوم یې خواږه نظمونه لیکلي هغه مشال ریډیو ته وویل.
مور
د تخلیق په کار کې د الله تعالی په قدرت باندې د الله په کار کې مرسته کوي لګیا ده. او په دنیا کې هغه که د بني ادمو مور ده او که د حیوانانو مور ده او که د مارغانو ده، هغه ټول چې دي په زړه کې د خپل اولاد دپاره ډېره بېله او سه مینه لري. د کائنات د ټولو نه اهم شخصیت چې دی هغه مور ده، ځکه چې مور نه یوازې د اولاد تربیت کوي، نه یوازې اولاد پیدا کوي، بلکې د اولاد او د دغه کور سره ټولې تړلې رشتې هم پالي. نو د مور د ذات نه په هېڅ ډول انکار نه کېږي او د دغې د وجې نه ژوندون لکه بېریا د بني ادم پکې یری.
مشال ریډیو سره خبرو کې د مردان سره تعلق لرونکي د پښتو ژبې شاعر روحان ملک وی چې مور د ټولې دنیا د رشتو نه خوږه رشته ده، نو باید چې د مور قدر وکړې شي. نوموړي زیاته کړه،
مور خو یو داسې هستی ده چې د دې خو بل نعمو بدل نشته ده په دنیا کې. او مور چې کوم ده، نو لکه مور ماشوم چې کوم تربیت دی، هغه د مور ماشوم لومړی تعلیم چې کوم دی د مور په غېږه کې زده کوي. او مونږ نن سویو نو هم د دې میندو د وجې یو، دا د مونږ میندو زموږ سره دومره
همداشن. په پیښور کې د ریډیو د ډرامو اداکاری او شاعر فریحا سید په دې اړه مشال ریډیو ته وی،
مور یو داسې عظیمه هستی ده چې بظاهر خو هغه یو ډېره زیاته کمزورې غونته کې انسان دی، خو ولې هغه دومره مضبوط کردار او د هغې هغه غېږه دومره مضبوطه دي. زه به دا ووایم چې لس دولس ماشومان هغه په هغه خپله کمزورې غېږه کې راټول دي، نو هغې د مونږ کمزورې غېږ نه شو ویلی. خو زمونږ په معاشره کې که تاسو نظر واچوئ، نو اکثر داسې بچي دي چې هغې د خپلې مور قدر نه کوي. دا ماشومان چې کله لوی شي، نو دوی خپله یو مور یا خپل یو پلار نه شي پاللی. نو په کار داره چې مونږ د خپل مور
عزت آغاز خوگی مینے انجام دے زندگی سکون دستڑو زڑنو خوگا غمور کیے تو اگماد گلابونو تو پیدانی مانڑے تو پیدا
مشال ریڈیو دا.
اولین کو در روان خبرونه د پای شي بي دي د اسلام مومن نه د خبرونو لنډي زور.
د پاکستان حکومت وایي د قبلي سیمو ټول کډوال بعد روان کال د نومبر میاشتې تر پای خپل کورونو ته ستنوي. پرون په خبر ایجنسی کې یبه دستوري ته په خپل وینا کې د خبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ویل په قبلي سیمو کې د کامیاب پوځي عملیاتو په نتیجه کې امن قائم شوی. یاد دی وی چې په قبلي سیمو کې د پوځي عملیاتو له وجې په لکونو خلک کډوال شوي. دوی وایي کورونا بازارونه سکولونه هسپتالونه یې ړنګ شوي دي. مرکزی حکومت د خبر پختونخوا حکومت د بجلی خالص منافع په مت کې د 25 ارب روپو ورکولو منظوري ورکړي. دغه پریکړه پرون په اسلام آباد کې د اقتصادي رابطه کمیټه په غونډه کې وشوه. په پاکستان کې د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي اداره عورت فاونډیشن وایي په خبر پختونخوا کې د غیرت په نامه وژنو کې زیاتوالی راغلی. دغه خبره د یاد ادارې یو غړي اسم ملک نن مشال ریډیو ته وکړه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د غزنی ولایت د مکر ولسوالۍ په ننۍ ترافیکي پیښه کې 23 کسان وژل شوي او 14 تنه نور ژوبل دي. د عامې روغتیا وزارت د خبرونو د برخې مسؤل محمد اسماعیل کاوسی نن مشال ته ویل چې دغه ارقام د غزنی ولایت عامې روغتیا ریاست لخوا دوی ته ورکړل شوي دي. دغه پیښه د دوو مسافر وړونکو بسونو او یو ټانکر د جنګېدلو له امله رامنځته شوې ده.
اوریدونکو د خبرونو له دې لنډی سره چې اسرا عالم مومند راته وړاندې کړل د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدې. تاسو زموږ ټولې خبرونه اوریدونکو پر زموږ پر ویبپاڼه مشال رادیو ډاٹ کام کتلې اوریدلې شي. هلته تصویرونه او ویډیوګانې هم کتلې شي. زه هارون بچا اسرا عالم مومند او زموږ تخنیکی همکار اکرام مسکینیار درنه اجازه غواړو. تاسو کولی شئ په همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه مو ورې مونږ له اجازه ترکې د خدای پامان.